آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم یم. دا وخت دلته واشنگتن کې د مسپخین 2:30 بجې دی. په افغانستان کې د شپې 11 بجې کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې ووري. حزب اسلامي په کابل کې د حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړې دي. د سوریه کوردان تیارې نسی چې د سوریه په شمال ختیځ کې د خپل کنټرول لاندې سیمه کې فدرالي سیستم اعلان کړي. او جمهور رئیس اوباما د یکشنبه په ورځ کیوبا ته سفر کوي. درنو ریډونکو، په دې خبرونه کې پر پټونو علاوه د آشنا ټیک پروګرام لرو. په موبایل ټلیفونو کې د پروګرامونو په جوړولو غږیدلی یو، مګر دا پروګرام د وخت ثبت شوی، تاسو سره رسن نشو غږیده. اوس زه زیبا خانم د دې ساعت خبرونه وایم. د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو هیئت نن په کابل کې د حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړې دي. اکرام شینواری موږ ته د کابل نه رپورټ راکړی دی.
نن د پنځمې پورز د افغانستان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشهد اسلامي زب داساتو ترمن د خبرو د پیل سو ساعت وروسته د اسلامي زب زری کسیس پلاوی مشر محمد امین کریم او د سولې دالی شورا د دارالانشا رئیس محمد ایوب رفیقی خبرلان ته ویل چې د دوی خبرو بین الافغانی بنه لرله.
خدای دې وکړي چې د افغانستان خلکو ته موږ د امیدواری دروازه خلاصه کړي.
د سولې دالی شورا د دارالانشا رئیس ویل چې د اسلامي زب پلاوی نن د سولې دالی شورا د رئیس پیر سید احمد ګیلانی او دغه شورا د سر مرسیال محمد کریم خلیلی په ګډون د شورا د مشرتابه پلاوی سره وکتل. محمد امین کریم خبرالانه ویل چې کابل ته د افغانستان د حکومت او د سولې دالی شورا په بلنه سفر کړی دی. محمد امین کریم ویل چې نن چې دغه دوه خواوو ترمنځ کومې رسمي خبرې پیل شوې، که چیرې په اخلاص سره دا خبرې پر مخ لاړې شي، نو په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو سبب کېدی شي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. نن په کابل کې د افغانستان د همبستګۍ ګوند او د مدني ټولنو یو شمېر مبارزینو د فرخوندې د وژنې د لومړي ترین په مناسبت مارش وکړ او د حکومت نه یو غوښتل چې د فرخوندې د وژلو د پیښې اصلي عاملینو ته سزا ورکړي. جبار قهرمان ویلي دي چې که حکومت د هلمند لپاره د پلانونو ملاتړ ونه کړ، نو په دوه درې ورځو کې به خپله وظیفه پرېږدي. قهرمان د دوه میاشت رئیس په هلمند کې د افغانستان د قواوو د هماهنګۍ د دفتر د مشر په توګه کار کوي. جبار قهرمان ته نږدې خبري منابع ویلي دي چې نوموړی د ګرش د ولسوالۍ په مرکز باندې د ډله ییزو ځانمرګي بریدونو او د خانشین د ولسوالۍ د سقوط نه وروسته د افغانستان د قواوو د اداري اجراءاتو له امله ناراضه دی. د هلمند د سوارلس ولسوالیو نه نوزاد، موسی کلا، باغران او دیشو مخکې د دولت د وسوالو د مخالفینو په لاس کې و، خو د خانشین ولسوالۍ دوه ورځې مخکې سقوط کړی دی. د افغانستان امنیتي قواوې وایي چې د دولت وسوالو مخالفینو دغه ولسوالۍ ته د غزیدلې لارې په سر یو لوی پول هم نړولی دی. په افغانستان کې په 1994 کال کې 12 خبریالان وژل شوي او 114 نور زخمي شوي دي. د نای په نامه د افغانستان د آزاد مطبوعاتو د ملاتړ ادارې دغه کال د افغانستان د ژورنالستانو لپاره تر ټولو خونړی او د ستونزو ډک کال بللی دی. د نای د سارنې د څانګې مشر صدیق الله توحیدی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویلي دي چې په دې کال کې د خبریالانو په خلاف د زور زیاتي 114 قضیې ثبت کړي دي. د نای رپورټ وایي چې په دغو قضیو کې 26% حکومت، 36% طالبان، 21% نامعلوم کسان او 1% بارني قواوې دخالت لري. د سوریه کوردان تیارې نیسي چې د سوریه په شمال ختیځ کې د خپل کنټرول لاندې سیمه کې فدرالي سیستم اعلان کړي چې واشنگتن او دمشق مخالف دي. په ملګرو ملتونو کې د سوریه دایمي استازي بشر جعفری چې په سوریه کې د سیاسي انتقال په حق له په جنیو کې خبرې کولې، د حکومتي استازو مشري کوي، پرون دا نظر رد کړی دی. جعفری ویلي دي چې د سوریه د ولس ترمنځ د هر ډول بیلوالي لپاره مبارزه مطلق ناکامي ده. د امریکا د خارجه وزارت نطاق مارک ټونر ویلی دی امریکا په سوریه کې د هر ډول فدرالي سیستم د حل ملاتړ کوي، خو په دې شرط چې د سوریه د مختلفو ډلو او ولس ملاتړ ولري. ترکیه چې د ملک په جنوب ختیځ کې د کوردانو د بغاوت سره مخامخ ده ویلی دی چې هر هغه پروژه ردوي چې د سوریه د ملي وحدت په قیمت تمامیږي. مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلی دی چې د سوریې د جبهې نه د خپل عسکرو د ایستلو باوجود که چیرې ضرورت پیښ شو مسکو په 2 ساعتونو کې بیا خپل حضور خودلی شي. جمهور رئیس پوتین دا خبره په داسې وخت کې وکړه چې اغه نظامی صاحب منصبانو ته مډالونه ورکول چې د سوریې په جنگ ځپلي ملک کې خدمت کړي، او هیله یې څرګنده کړه چې د سوریې مقامات او مخالف ګروپونه چې کوشش کوي د بشار الاسد سره د سولې موافقه وشي د عقل او منطق نه کار واخلي. د روسیې د هوایي قوې قومندان وویل چې په 2-3 ساعتونو کې د سوریې نه د خپل قواو ډیره برخه ایستل شي. د امریکا په اټکل روسیه په سوریه کې د 3000 نه 6000 پورې عسکر لري. وایي د عسکرو د کمولو نه روسه به 1000 تنه په سوریه کې پاتې وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. جمهور رئیس اوباما د یکشنبه په ورځ کمونیستي ملک کیوبا ته تاریخي سفر کوي. په قریب 9 کلونو کې دا د امریکا لومړی برحاله جمهور رئیس دی چې کیوبا ته سفر کوي. د اوباما د حکومت چارواکو پرون وویل چې اوباما به د کیوبا د جمهور رئیس راول کاسترو سره په 2 اړخیزو مسلو وغږیږي، او د دوشنبه په ورځ به د کیوبا د مدني ټولنې د بشري حقوقو د مبارزینو سره وګوري او د کیوبا ولسته به وینا وکړي. جمهور رئیس اوباما به د کیوبا نه وروسته ارجنټین ته سفر وکړي. دا ارجنټین ته په قریب 6 کلونو کې لومړی 2 اړخیز سفر دی. وروسته جمهور رئیس کاناډا ته ځي، او هلته د شمالي امریکا د رهبرانو په عالی غونډه کې ګډون کوي، او د نومبر په میاشت کې پرو ته سفر کوي چې د بحر الکاهل د سمندر د غاړې د آسیایي هیوادونو د اقتصادي همکاري په غونډه کې برخه واخلي. د کوردانو د پی کی کی یا کارګر ګوند سره تړلې یا ویډلې په ترکیه کې د یکشنبه د ورځې د ځانمرګ برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په دغه برید کې چې د ترکیې په پایتخت کې وشو لږ تر لږه 8 کسه وژل شوي دي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو د پیښې د وژل شوو کسانو په یادګاري سیلي باندې د ګلو ګېډې یخی دي. د ترکیې د ازادۍ د بازانو په نامه ډلې چې د پی کی کی سره تړلې ده ویلي دي چې برید د ترکیې په جنوب ختیځ کې د روانو امنیتي عملیاتو په بدل کې کړی دی، او خبرداري ورکړ چې په راتلونکي کې به هم نور دغه سي بریدونه وکړي. مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. جرمني نن د پنځشنبه په ورځ په ترکیه کې خپل ډیپلوماتیک مرکز او یو ښوونځی د امنیتي ملحوظاتو په خاطر وتاړه. جرمنی په انقره کې خپل سفارت او په استانبول کې خپل ښوونځي تړلې ده. د جرمنی قونسلګری د ټولو جرمنی ادباو نه غوښتي دي چې په ترکیه کې دي د ډیپلوماټیکو سیمو او ودانیو نه لري وي. د اروپای اتحاد مشران نن د پنځشنبه په ورځ خبرې پیل کړې دي چې د ترکیه سره د مهاجرو مسله حل کړي. د مهاجرت د چارو د پاره د دې اتحادیه کمشنر ویلي دي مونږ به د غړو ملکونو سره خبرې وکړو چې خپل داجمنی هیرینکی چې د ترکیه نه ډیر مهاجر ومني. دوی ویلي دي هر دروازه چې تړلې ده هغه باید خلاص شي چې مهاجرو ته مسؤونه لار برابر شي. زرګونه مهاجر په یونان کې بندي، او توقع ده چې زرګونه نور هم پراتلونکو میاشتو کې ورسیږي. د اروپایي اتحادیې 28 غړي ملکونه تر فشار لاندې دي چې اول خپل داخلي اختلافات حل کړي، او په بروکسل کې په دې 2 ورځنۍ غونډه کې داسې یو پلان جوړ کړي چې د مهاجرو مسله ور باندې حل شي. د جمهور غوښتونکو ګوند مخکښ کاندید ډانلډ ټرمپ ویلي دی په نظر کې لري چې د راتلونکي 2 شنبه په ورځ د مناظرې په ځای یو مهمه وینا وکړي. ټاکل شوی ده چې د یوټا د ایالت د سالت لیک سیټي په ښار کې د جمهور غوښتونکو کاندیدانو ترمنځ تلویزیونی مناظره وشي، خو ښاغلی ټرمپ وویل چې د په زیاتو مناظرو کې برخه اخیستې ده، نور نو په دې مناظرو کې ګډون نه کوي. مونږ د امریکا آشنا رادیو نه غږیږو. ملګری ملتونه وایي په یمن کې د 3 شنبه په ورځ د سعودي عربستان په رهبرۍ ائتلاف په هوایي حمله کې د مړو شمیر 1019 ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د چارو ادارې یونیسف نن وویل چې وژل شوو کسانو کې 22 ماشومان دي، او 30 زخمي شوي هم دي. عیني شاهدانو ویلي دي چې د بمباري شوي ځای سره نږدې نظامي ځایونه نشته دی. او د مصر د لرغونو آثار وزیر نن د پنځشنبه په ورځ ویل چې د رادار په وسیله اخیستل شوی عکسونه دا ښیي چې د مصر د یو فرعون د قبر په شاوخوا کې 2 خونشته چې کېدای شي پکې قیمتي شیان وي. دغه فرعون 3300 کاله پخوا مړ شوی دی، او په 1922 کال کې قبر پیدا شوی دی چې پکې زیات شمیر قیمتي آثار وو. یو برطانوي لرغون پیژندونکی په دې باور دی چې د فرعون د قبر څنګ ته په 2 خونو کې ښایي د فرعون مور هم